سه شنبه د اوري څوار لسمه ده چې د اپریل له دوهمې نیټې سره سمون خوري. افغان کډوال له ایران او پاکستان وروسته په ترکیه کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ترکیې پولیسو په یوې لارې کې د څلوېښت افغانانو د نیولو خبر ورکړی. په دغو کسانو کې دوه یې په لارې کې دننه د اکسیجن د کمښت له امله مړه شوي دي. په نن خبرونه کې بعد سیمې هیوادونو سربیره په اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې د افغانانو په تازه ستونزو له میلمنو سره خبرو ته کینو. له بل پلوه د ناچاو د څو کې لا هم د افغانانو ژوند ګواښي. پرون په غزنی کې له جګړې څخه پاتې د یوې مرمۍ د چاودنې له امله نه کوچنیان وژل شوي دي. آیا دغه چاودیدونکي توکي په رښتیا د روسانو د یرغل له وخته پاتې دي که نه؟ په تیرو شلونو کې شلو کلونو کې تازه چاودیدونکي توکي دي چې افغانستان کې موندل کیږي. آیا په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو په اړه یو دوامدار عامه پوهاوی ته اړتیا شته که نه؟ قدرمن لیدونکو د نن اتصال خبرونه مو هم دوه موضوعات ته ځانګړې کړې ده. زه احسان لاریب زه مو په سر کې هم پام وکړې دي نن ورځې څو لنډو خبرونو ته. روسیه بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد یې د ترهګرو د ډلو له لیست څخه د طالبانو د ډلې د نوم چې په روسیه کې یې فعالیت منع شوی دی د ایستلو په اړه غور کوي. د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې پر بنسټ ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د روسیې لوړپوړي سیاسي مشران کوي. طالبان د روسیې فدراسیون لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. له دې وړاندې افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاسو آژانس ته ویلي وو چې د طالبانو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکوي، خو هغه دغه نو ویلي چې څه ډول همکاري. طالبان مشر مولا هیبت الله اخونزاده د خپل حکومت د مالی وزارت ته په یو استولي حکم کې د وزارت څخه غوښتي چې د روان پر لسو دریم مالی کال د وری له میاشتې څخه د دغه حکومت د ملکی او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد لپاره د پیسو وضع کېدل بند کړي. د طالبانو د مشر د حکم په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپور شوی او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا هم سیمه ییزو رسنیو ته تایید شوی دی. د طالبانو مشر په ویاد حکم کې د مامورینو ته د تقاعد باندې دوه دلایلو په اړه څه نه دی ویلي. همداشان مولا هیبت الله اخونزاده په دغه حکم کې د پخوانیو تقاعد شویو ملکي او نظامی کارکوونکو ته د تقاعد د پیسو د ورکړې په اړه څه نه دی ویلي. د دې مخه ګڼ شمېر متقاعدینو په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په کابل کې د مالی وزارت مخې ته په څو لورینونو کې د دغه وزارت څخه د خپلو معاشونو د ورکړې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل په یو هوایی برید کې د پخلنځي په نوم د یوې نړیوالې خیریه بنسټ شپږ بهرني مرستندوی کارکوونکي او د دوی فلسطیني موټروان وژل شوی دی. دا مرستندوی ټولنې ویلي چې دوی غزې ته له خپلې کښتۍ څخه خوراکي توکي لیږدول تر څو د حماس پر ضد د اسرائیلو د عملیاتو له امله د قحطۍ سره مخ په سلګونو زره فلسطینیانو سره مرسته وکړي چې تر برید لاندې راغلل. په خپره شویو ویډیوګانو کې د غزې مرکزي ښار په یو روغتون کې د وژل شویو کسانو جسدونه ښودل کیږي چې د خیریه ټولنې خان لرون کې واسکټونه یې پتندي. د دغه راغتون راپور په اساس په وژل شویو کې درې برټانویان، یو د استرالیا، یو د پولند او یو د متحده ایالاتو او کاناډا دوه تابعیت وګړي دي. د تیر میاشتې په یو دیرشمه پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسیدو اسناد یا د پی او آر کارتونو موده پای ته ورسیدله. په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال د پاکستان حکومت څخه د اوږدې مودې لپاره د دغو کارتونو د تمدید غوښتونکي دي. مسکا صفه په اړه راپور رالیږلې ده.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د ورکړل شوي پی او آر یا د پیژند پاڼو کارتونو موده تر دې دمه پنځه ځلې پای ته رسېدلې او د روانې میاشتې یو دیرشمې نه وروسته به یو ځلې بیا ختمیږي. افغان کډوال وایي دې سره به دوی د ناقانونو کډوالو په څیر د امنیتي او تعلیمي ستونزو سره لاس او ګریوان شي.
زمونږ پی او آر کارت چې ایکسپایر شي نو موږ ته زیاتې ستونزې زیدار راځي، ځکه زیات تر مهاجر دلته چې کوم دی تعلیمونه دلته وي. نو اوس که مونږ د کالج نه د هغه وشو فارغه شو نو بیا یونیورسٹی کې مونږ ته په اسانه باندې داخلي نه راکوي، ځکه چې زمونږ کارت ایکسپایرډ وي. او بل دا چې په لاره کې تګ راتګ کې مشکل وي، چې اوس مونږ زو دیر ته ځو په موټرې باندې نو پولیس ولاړ وي، نو خامخا د کارت پوښتنه کوي. کارت چې ایکسپایرډ وي نو بیا لکه تګ راتګ زمونږ لپاره لږ شانې مشکل لري.
یو افغان سوداګر وای همدل ترالو شوی او تر دې دمه افغانستان ته نه دی تللی او نه هم د تللو اراده لري.
ما خو دلته کاروبار ده، تر اوسه لا افغانستان ته نه دی تللی. کار دیش دیش کال کیږي زلتم کاروبار د بچیم دي سکولو کې مطلب موږ ته دا مشکلات سي مطلب کاټو ټیم پوره سي بیا د پولیس والا تنگول کوي پیسې واړي او بس افغانان ډېر مشکلاتو کې
دا په داسې حال ده چې پاکستان د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو چې شمیر یې څه باندې 1,780,000 دی د شړلو پلان هم لري کوم سره چې د دوی اندېښنې لا ډېرې شوې دي.
اته سالو خلا کیږي چې دا غل نه زما خپل وادم په وخت کې کونه زنګ انګو کې زما واده په انګو کې وشو دا نه پاس بالو باسه مونږ دلته په پاکستان کې پیدا شو هم دلته غل شو هم دلته دا غل شو دا که خپل وطن تم بوځم کنه خپل خدمت خپل کور څه نه پیژني هغه نه پیژني هلته چې کوم زما کې کله پودي او پاتې زما کدي وځه خلکو په داوی دی وای زما دا بل وای زما دا بل وای زما دا اوس موږ چې ساده ما داوی نه شکولای چې دا زما کوم دا خوش کړي نو زه هم پیلا وسنه کې چې موږ ته کاروبار ده اوس موږ به خې کېږي نو په پوزور پاکستان موږ شریک امه نو هغه ته موږ څنګه شو لغبه د حکومت قانوني کنه بیا خو موږ نشو لسی موږ پاتې شو غنه
پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر پریدی وای د کارټونو د مودې د غزیدو لپاره له حکومت سره په اړیکه کې دی او هیله لري چې دا موده به بیا وغځول شي
ودیا والی سره زموږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي او موږ امید کوو چې دا کارونه به زر تر زره به اکسټرن کړي شي ځکه چې افغانانو ته ډېر زیات ستونزې به تر مخه کېږي او د دې کارونو چې کله کارونه ایکسپایر شي نو دا بیا هلته چې په پوره پاکستان کې هلته کې پولیس هم تنګوي او نور هم نو زموږ چې کوم اډوایز اینډ لیګل ایډ سپورټ پروګرام دی الیک پروګرام دی زموږ چې کوم وکیلان دي هغه په ټول پاکستان کې دي نو داسې هم داسې واقع چې هغه کې دا وانان سوتنګي یا پولیس تنګي نو هغه ته دا خواسته چې موږ سره زموږ په اورلاین نمبر باندې راپتاو کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د شمیرنو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال د کډوالۍ قانوني اسناد لري چې له دې ډلې 1.3 میلیون یې د پی او آر یا پیژن پاڼو کارتونه لري. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
په پاکستان کې افغان کډوال د پی او آر کارټونو د وخت ختمېدل ځوروي. ایران هر میاشت په زرګونو افغان کډوال په زور افغانستان ته شړي. ترکیه بیا اسناد کډوال نیسي او الوتکو کې افغانستان ته ستنوي. یو شمیر کډوال د خپل ژوند په بیه اروپا ته د تلو هڅې کوي. د کډوالو په تازه ستونزو ننګونو د بحث لپاره له لندن د کډوال د حقونو فعال ښاغلی مالک افغان او له استنبول څخه د کډوال د حقونو فعال ښاغلی واحد امینی پر سکایپ را سره دي چې دواړو ته خراغلاست یم. ډیره مننه په خیر راغلی ښاغلی امینی. پیل به له تاسو وکړو، دا لومړی ځل دی چې په یو لارې کې دوه افغان کډوال د هوا د نشتون له کبله مړ کیږي که پخوا هم دغه سپیخي رامنځته شوی دی.
ډیر مننه. سلام تاسو ته او ستاسو درانه مېلمه ته، ستاسو لیدونکو ته. عربجا صاحب، دغه ډول پیخي په ترکیه کې او اروپا ته په غزیدلو قاچاقي لارو کې هر میاش او هر ونۍ رامنځته کیږي، ځکه دا ډېری خونړۍ لارې دي او په ډیرو سختو شرایطو کې دغه ځوانان یا دغه کم مهاجر چې دي دا انتقالیږي. نو دغه کومه تازه پیښه چې په ترکیه کې رامنځته شوې ده، د ترکیې په انتیب ښار کې په جنوب کې د ترکیې 250 مسافر په یو دغسې ټانکر کې چې تنفس پکې ډېر سخت دی، په هغې کې د انتقالول استانبول ته، او تقریبا دوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دوو کسانو حالات اندېښنې وړ دی. نو دغه ډول پیښې په ترکیه کې او د ترکیې نه بهر رامنځته کېږي مسافرو سره. بلې
اغله امینی، داسې راپورونه هم راغلي دي چې ترکیه حکومت پر افغان کډوالو په ځنګړې ډول، په ټولو کډوالو په ځنګړې ډول، په افغان کډوالو باندې فشار زیات کړی دی او دوی هلته نیسي او په مختلفو ځایونو کې چې دوی استوګنې په باره کې معلومات ترلاسه کړي ورزي هلته پرې چاپی اچوي. د دغو فشارونو علت څه دی؟ ولې ترکیه داسې کوي په ځنګړې ډول افغانانو سره او په ټولو کې د کډوالو سره؟
بله، د ترکیه دولت د غیر قانوني مهاجرو په وړاندې خپل قانونونه او خپل دریزونه ورستر بلې سختۍ او د دې په وړاندې باندې جدي اقدامات رامنځته کیږي. افغانان چې په غیر قانوني شکل باندې ترکیه خاورې ته داخليږي، په سرحداتو کې هم ورسره جدی برخورد رامنځته کیږي. همدغسې که څوک په ترکیه کې یا په استانبول کې یا د ترکیې په نورو ښارونو کې ژوند کوي او کار کوي او غیر قانوني اوسیږي، هلته ترکیې پولیس راپورونه ترلاسه کوي او هغوی باندې چاپې وهي، نیس نیول کیږي ټول په ډله ییز شکل باندې او د ریپورټ مرکزونو ته انتقالیږي او د هغې ځنه به ریپورټ کیږي.
مننه خاوند افغان سپ تاسو ته در شو. تاسو وایئ چې د افغان کډوالو وضعیت په انګلستان کې په ځنګړي ډول په لندن کې څنګه ده؟ اوس هم د کانال له لارې نه اروپا ته غیر اسناد لرونکي کډوال درځي کنه؟ دغه لړۍ اوس درېدلې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه عربي کې اسلام آباد سره افغان کډوال برتانیا ته راولي چې هغه بیخي بېله برخه ده، چې هلته هغوی ته ډېر څه چلند کېږي، هغوی ته ډېر څه ډېره ښه زمینه مقاعدې کېږي، ځای ورکول کېږي، ډوډۍ ورکول کېږي، حتی دایمي استوګنځي هم ورکول کېږي. په هره برخه کې هغوی سره ډېر ستر ملاتړ روان ده. خو له بده مرغه د اوبو له لارې کوم افغان کډوال چې دلته غیر قانوني راځي، دوی سره هغه ډول چلند نه کېږي کوم څه په کار ده. دوی کله کله ځوراول کېږي هم او کوشش کېږي چې د دوی په رسپانس څنګه کوم وایي، په هغه کې هم دوی ګوتې وهي. کله هغه ځوانان چې څه نه دي اتلس سره کمی، دوی هغوی له شلو نه هم زیات ساتلي چې وروسته بیا دوی له ګڼ شمېرو سره لاست او ګریوانې، ځکه کېدی چې پخوا به ځینې راتلل افغانان ځوانان چې څنګه له اتلس سره کم وکړو، تر څو ورته ومنل چې اوس په دې افغانستان کې وضع ښه نه دی. دوی په وینا باندې له همدې کبله نو اوس اړتیا نشته چې کوم افغان راشي دلته ځان په عمر کم وکړي، ځکه چې هره افغان دپاره هلته نن سبا پناه ورکول کېږي. خو له بده مرغه هغه چلند چې له یوکرانیانو سره کېده او نورو سره کېږي، هغه له افغانانو سره او له نورو د درېمو هېوادو کډوالو سره نه کېږي. خو بیا هم افغانانو ټولنې په دې برخه کې ډېرې فعالې دي. موږ خپله کار کوو او زحمت باسو چې دوی ستونزې حل کړو او له حکومت نه تل غواړو چې دوی سره هغه چلند کې کوم څه
افغان سب تاسو د چلند یادونه څو ځلي وکوله. زه غواړم پوښتنه وکړم چې اکثره دغه کډوال چې د مرګ خطر مني او په ترکیه کې د ترکیې حکومت تر فشار لاندې دي، دوی غواړي ستاسو خواته یا اروپا ته درشي. آیا ترکیه د اروپا په فرمایش یا د نورو غربي هیوادونو په فرمایش باندې پر افغانانو یا پر کډوالو باندې دغه فشارونه راوړي کنه؟ د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو په خاطر دا کار کوي.
ترکیه خپل ستونزې لري سره له دې چې اروپا ترکیه سره مرسته هم کوي، چې کډوالو سره هغوی هلته خپله ترکیه کې مرسته وکړي او د استوګنې زمینه ورته چمتو کړي. خو بیا هم له ترکیه څخه ځینې افغانان او نور کډوال کوشش کوي چې اروپا ته راواړي، تر څو راتلونکي یې کښ وي، ځکه دوی خپله راتلونکي ښه په ترکیه کې نه ویني. له همدې کبله او ترکیې سیاست څه چې ګورو، د ترکیې باندې زیات فشار د کډوالو، نه یوازې دا چې د سوریې کډوالو هلته میشت دي، بلکې افغانان هم په اسانۍ سره ترکیې ته ځي. نو ترکیه هم ډېره زیاته نه شو ملامتولی، تر هغې حده چې دوی امکان لري مرسته ورسره کوي. خو له بده مرغه ځینې وخت دوی داسې چلند کوي چې هغه د نړیوالې ټولنې په چوکاټ کې برابر نه وي، که دوی افغان کډوال بېرته افغانستان ته هم استوي. بعد کوشش کوي نه دا طریقې واسطه چې هغوی خوښه پکې نه پکې کېږي. خو له بده مرغه دوی په زور افغانان له خپل هېواد څخه شړي. یا پایله وه کې نړیواله ټولنه هم په دې کې پاتې راغلې ده. دوی باید د کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. هر چېرته چې کډوال ستونزې لري، که دا په ترکیه کې دي او که په اسلام آباد ایران کې، باید د کډوالو نړیواله ټولنه د دې ستونزو ته رسیدګي وکړي. خو له بده مرغه په دې کې هم دوی پاتې راغلي دي او خاصه پاملرنه ورته نه ده شوې. او دې خواته اروپایي هېوادونه چې دوی کم سمه پالیسي نه لري، برېټانیا نه کوشش کوي چې د فرانسې نه دې خواته کډوال راوکتلی ونه شي، خو په دې کې تر اوسه پورې نه ده کامیابه شوې. په زرهاوو راروان دي او هره ورځ په سلهاوو له فرانسې نه دې خواته اوړي، د اوبو خطر قبلوي. او کله کله دوی وایي چې قانوني دې راسي، نو کډوال به برېټانیا ته څه رقم قانوني راسي، له کومې لارې به قانوني راسي. کوم سفارت کډوالو ته ویزې ورکې چې دی راسي.
هغه سفارت د ویزو یادونه وکړه، دا ډیره مهمه موضوع ده. خغل امینی هم دغه موضوع ته راځم. اول انځین افغانان په ترکیه کې اسناد لري او نوري نه لري او بیا د پولیسو له خوا نیول کیږي. دغه ویزې لرون کې افغانان ټول هغه کسان دي چې په ترکیه کې کورونه اخیستي، کله هم په تور بازار کې د ترکیه ویزې پیدا کیږي.
عریب زاسه محترم، کوم کسان چې ویزې لري اقامه لري هغه ډیر په کم تعداد کې دي. هغه کسان چې تجارت ته راغلي دي، هغه کسان چې دلته درس ته راغلي دي، په ډیر کم تعداد باندې دلته موجود دي. کوم کسان چې د سازمان ملل د خوان کیملیک لري یا هغه د سازمان ملل د حمایت نه برخوردار دي، هغه خلک ډیر دي. دا غیر د تعداد په هر ولایت کې شته. هغه هر میاش زی امزا ته الته او ځان الته خی چې ځان دلته ایمه، نو دغه مشکلات او دغه ستونزې ټولې د غیر قانوني مهاجرو دلته ډیر زیاتې دي. دغه کوم ستونزې چې رامنځته کیږي لکه د ریپورت، لکه په کمپونو کې چې بزرگونه ځوانان زمونږ به برخلیک پراته دي، افغانان برخلیک معلوم نه دی کلونه وشلو. همدغه سي په مرجونو کې تقریبا 2000 نفر چې زه پوهیږم، زه خبر لرم دا ورک شوی دي بلابل وجونه. همدغه سي دغه روزمره ریپورت چې روان دي، دا ټول ستونزې د غیر قانوني مهاجر دي. هغه کم مهاجر چې دلته ویزه لري او صف دی په سازمان ملل کې، هغه د یو څاندازه ستونزې راکمې.
نو ازما پوښتنه دا امینی صاحب چې دوسم د ترکیه ویزې پیدا کیږي خلک اخلي کنه؟ دا ټول خلک چې اوس ترکیه ته تازه تازه راځي او په دغه سپې خو کې په خپل ژوند لاس ورکړي، دا خلک ټول په قاچاقي ډول د ایران لاره را روان دي؟
بله، ترکیه ویزې ورکوي په هغه صورت کې د اسکالرشپونو لپاره، همدغه سي تجارت او صحت ویزې ورکوي، خو ډیر په کم تعداد باندې، ډیر په لږ تعداد باندې. او پروسی ورته سخت کړی دي، هغه کم ټیم راحل چي دي هغه ورته ټول سخت کړی دي. هر سړی نشي کولای چې دغه ویزې ته لاسرسي ولري، او نور ټول ځوانان غواړي چې په قاچاقي لارو باندې ترکیه ته ځان راورسي او ترکیه د لارې نه ځان اروپا ته ورسي.
مانانه افغان سم څه فکر کوي چې حل لاره به څه وي د کډوالو چې دوی ژوند تلف نشي؟ تاسو هوګوري چې ډیر کمی داسې کیږي چې هغه په اسنادو کې درج شي چې یا په ټانکرونو کې وژل شي یا په لارو کې. څه مو د مخ کې هم د ملګرو ملتونو یو ریپورت خو دل چې د تاریخ په ترکه چې تر ټولو ډیر کډوال وژل شوی دی، د نو کډوالو د سمبالخ لپاره څه حل لارې شته دي چې باید حکومتونه تر لاس لاندې ونیسي؟
په دې برخه کې د ملګري ملتونو او پاتې راغلي دي. ملګري ملتونو باید په دې برخه کې کار وکړي، د نو کډوالو لپاره اسانتیاوې چمتو کړي، برابرې کړي، او د نو هیوادو باندې چې کوم هیوادو ته اوس د کډوالو روان دي، د دې ګنجایش لري چې دا کډوال ومنیه د دې لپاره د ژوند اسانتیا برابر کړي. خو نه پاره برګه په دې کې مکه ملتونه هم پاتې راغلي دي، او دا هیوادونه هم سره له دې چې کډوالو ته اړتیا لري، د کاناډا نه راوخله تر اروپا پورې کارګرو ته هم دې اړتیا لري. خو دا یو منظم سیستم نشته، او بل وجه دا ده چې اکثره وخت راځي اروپا ته بالکل څه ځوانان ډېری تنکي ځوانان دي، دلته کله چې موږ راځي چې کله موږ سره خبرې کوو موږ ورته راځو په کله نه کې د خپل ځوان یو ایران کې دوی باندې څومره پاکستانی تیریږي، او ترکیه بیا بل اثر سره دا اروپا شرقي اروپایي هیوادونه سره تیریږي، دوی څومره کړاوونه سره مخامخ کیږي. بل اثر سره دلته راځي چې څنګه تقریبا څه نور پټ نو می د سوي ویز رښتیا څنګه پوه لو په دغه برخه کې که نړیواله ټولنه لاس په کار شي، دغه اسانتیا به هم برابرې چې په فایده کداغه اقتصادي ستونزې کمې کې نو دوی ته اړتیا ده پیچې کې چې بیا افغانان ارسي او خپل هیواد پرېږدي.
امینی صاحب په لنډ ډول تاسو خپل سپارښتنې راته ووایئ، بیا به دغه خبر خو تړو.
عریب زاسا محترم، د تر ټولو مهم ستونزې په سرحداتو کې رامنځته کیږي، دغه ته باید توجه وشي. هم د ترکیې دولت، هم د افغانستان کوم سفارت چې هلته فعالیت لري په انقره کې، همدغه سي په کمپونو کې دغه کم ځوانان چې دي د دې یو برخلیک باید معلوم شي، او هغه کم ځوانان چې ورکشوي دي تقریبا 2 کال او 1 کال او 3 کال کېږي چې ورکشوي دي، کومه یالت په افغانستان کې پته مدي او د دې ورک د دې لپاره کې باید مشورې وشي او د دې لارې حل پاتې
ډیر زیاته من لندن څخه د کډوالو د حقوقو فعال هاغله مالک افغان او استانبول څخه د کډوالو د حقوقو فعال هاغله واحد اميني کور مودن چې په خبرونه کې مناسبه ګډون وکړي ډیر زیاته مننه بیا هم خراغلاست د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې په ماینونو کې د چاودیدونکو په ماینونو او چاودیدونکو تو کې د ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خوشحالي ښکاره کړې ده. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د چاودیدونکو تو کو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره ښکېدو هیله کړې ده. په غزنی او هرات کې وړم ورځ په دوو چاودنو کې یو لس ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شوي دي. ملګر ملتونه وایي چې په تیرو 15 د شوکلونو کې د خزو او ماشومانو په ګډون څلور څلوي غزر ملکان په افغانستان کې د ناچاودو مهمات او ماینونو د چاودنو لقبل وژل شوی یا ټپیان شوی دي. په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو په غواخونو د بحث لپاره لقبل څخه د ماینونو د شندولو د مرکز مشر خاغلی محمد شهاب حکیمی پر سکایپ را سره ده. حکیمی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. څه فکر کوئ د ورم ورځ په غزنی او هرات کې چې چاودنې وشولې دا د همغه پخوانی او جګړو نه پاتې چاودیدونکو توکو کې فکر کوئ په تیرو شلو کلونو کې د دغو چاودیدونکو توکو ته نور مور اضافه شوی دي؟ ډېر مننه تاسو ته
دعوت نه په افغانستان کې په تیرو درې لسیزو کې د کوم جنگونو څخه شوې دي د شوروي اتحاد یرغل نه راغلي ونی سي او دا د تیرو شلو کالو جنگونو په هغه کې تنظیمي جګړه برازي او هم د پتیری شلو کالو کې کله سه د نړیوال ائتلاف او د طالبانو په مابې کې کوم جنگ شوی جنگونو شوی دي. په افغانستان کې ډیر زیات مینونه او ناچال دي ټول کې روس او پورې د موږ جنگونو نه او دغه تیرو شلو کالو نه پاتې دي. په دې ستاسو د افغانستان په څلور سو سوالو کې اوس هم 200 پېټو د سوالو کې خلک د هغه ساحاتو کې ژوند کې د مین فیلټو ته یا هغه ساحې چې مینونه دي هغه ته ډیر نږدې ژوند کوي او تقریبا هر میاشت سږکال تر اتیا پورې ماشومان چې په هغه کې انجنوکي او الکان دواړه شامل دي د مینونو ښکار شوي دي. او تیره ورځ تاسو ولید په غزنی او په هرات کې دا همغه مینونه دي چې د موږ جنگونو نه په افغانستان کې پاتې شوي دي.
حکیم صاحب ډیر جالبه نه ده چې دا څه رقم کیفیت ده دغه مینونو چې څلوي ښکار د ځمکو د خاورو د سیلابونو لاندې پاتې کیږي او لا هم دغه چوي او کیفیت نه خرابيږي؟
بله دا مینونه داسې جوړ شوي دي چې اکثرا لاغه شیانو نه خصوصا د پلاستیک پوښ نه پوخونه لري چې هغه هیڅ کله د خرابې تاسو پیږئ چې پلاستیک ډیر وخت په 200 کال پورې پاتې کیدی شي. نو په دې حساب باندې دا مینونه د افغانستان په مختلفو نقطو کې شته دي د پاتې دي او فعال دي په مجرد دي چې خلک ورسره مواجه شي هغه د انفجار سره مواجه کیږي او خپل ځان له لاسه ورکوي.
حکیمی صاحب اوس چې دومره ډیر مینونه په افغانستان کې شته دي د پروژو په اړه راته وایي دغه مینونه پاکولو په خوار ګڼ شپې پروژې په افغانستان کې به کار کولو اوس هم د مینونه پاکولو پروژې کار کوي؟
بدبختانه په تیرو دریو کالو یا د دریو کالو رئیس د نړیواله توجه د افغانستان مې پاکي پروګرام ته ډیر زیات کم شوی ده. په خو موږ 15,000 کسان درلود چې ټول ملي او بینالمللي موسسات په ګډه سره کار کوي مګر اوس چون فن مستو ډیر کم ده د موږ پرسونل تعداد د ټول مې پاکي موسساتو د 3,000 کسانو ته نه رسیږي. بنان پروژې کم دي موږ کوشش کوو چې هغه ساحات په هلته په حساب اولیت یا پرایورټي او لومړیتوب په حساب باندې ډېر اهمیت لري هغه ځایونو ته ځانونه رسوو خو ټولو هغه ځایونه د پاتې دي موږ نشو رسېدی. بنان د نړیوال خپلې ژمنې تر سره نه کړې د مین پاکي پروګرام په باندې نو په دې حساب باندې فکر نه کوم چې موږ وکولی شو خلکو ته زیات ورسېږو.
حکیمی صاحب که چیرې په درې کلونو کې د ماینونو د پاکولو پروژې بندې شوي هغه موسساتو کړنې یا د بودیجې د کمښت سره مخ شوي له دېرش کلونو راهیسې تقریبا دغه موسسات په افغانستان کې کار کوي. د افغانستان کې څومره ماینونه دي چې په دې دېرش کلو کې ونه کولی شول پاک شول او څومره نور اړتیا ده چې دغه ماینونه افغانستان بشپړه د چاودو توکو نه پاک شي؟
په تیرو درې لسیزو کې په حدود درې نیم زره کیلومتر مربع ساحه په افغانستان کې پاک شوې دي. اوس په حدود یو زره دوه سوه کیلومتر مربع ساحه پاتې دي. مانا دا ده چې تقریبا پنځه اویا فیصد ساحې تر اتیا فیصد ساحې ټولې پاکې شوې دي. دا متباقي ساحې چې پاتې دي خو طبیعي ده خلک هلته ورځي، خصوصا د مهاجر د پاکستان او ایران نه راځي، نور ملکونه نه راځي، یا هغه خلک چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو په دې تېرو جنګونو کې چې بېرته ځي هماغه ساحاتو ته، چون دوی نږدې ژوند کوي او کاروبار کوي. په دې حساب باندې زه فکر کوم چې خامخا انفجارات سره مواجه کېږي. نو ماشومان د دې زیات ښکار دي او زه ډېر متاثر یم. حکیم صاحب، تاسو
یو ډېر ضروري خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کډوال چې راځي د کډوالو نور اخوا هم دغه نوې نسلونو ته هغه سي د چاودیدونکو توکو او د مینونو د پیژنګلو په باره کې په هواي ورنکړل شو، لکه په خوا بچي په کلی کې، په جماعتونو کې، په مکتبونو کې هغه پردی لګیدلې په هغه کې د مینونو شکلونه خودل کېدل او ماشومان ته په هواي ورکړل. فکر نه کوي چې یو په دغه سي جنگ ځپلې هیواد کې د مینونو او د ناچاودو توکو په اړه د پوهاوی پروګرام باید دوامدار وي؟
دا خو بالکل دا بالکل ادامه لري. د افغانستان د مین پارټي پروګرام چې په دې کې ټول موسسه کې ملي دي او بین المللي دي خپلې ژمنې ترسره کوي. هر چېرته هلته ډېر ضروري ځانونه رسوي او حتی دا د مینونو د پوهاوي پروګرام د مکتونو د مکتبونو په نصابو کې شامل شوي دي او ټول ماشومانو ته دا ښودل کېږي. اوس هم دا ادامه لري خو له بده مرغه چون ساحې دومره زیاتې دي، مینونه دومره زیاتې دي په افغانستان کې، په دریو لسیزو جنګونو کې په دې کې فیصله سره عادي کار نه ده شوی. مرمۍ سره بدل شوي دي، توپونو سره بدل شوي دي، بمونو سره اچول شوي دي، مینونه کارول شوي دي. نو ټول افغانستان د باروت نه ډک ده. د افغانستان مین پاکي پروګرام هغه موافق پروګرام نه ده چې نه یوازې افغانستان کې موافق رول یې ولوباوه، بلکې د نړۍ په نورو هیوادو کې چې د مینونو مشکل ده خپل متخصصین او پروژې پلي کړي دي او هغه دوی سره هم کومک کړی.
حکیم صاحب، سره سره کوم دی او بل پوښتنه وکړم چې بغیر د دې نه چې مؤسسات یا نړیوال د مینونو د پاکولو په اړه کې کار وکړي، فکر نه کوي د حکومتونو د سیمې خلکو د دوی هم یو څه مسؤلیت جوړیږي؟ ولی حکومت هیڅ وخت په دې برخه کې هیڅ یو اقدام نه دی کړی چې خپل حکومت د مینونو پاکولو لپاره رستونی را بډوي.
بلې، حکومت مسؤلیت لري، خو تاسو پیږئ چې اوس د افغانستان حکومت دومره وسه نه لري په دې کار کې هغه کې، مګر دوی مکمل حمایت دې پروګرام کې پروګرام ته پاره ځای ورکړي. زمينه مساعدي مې پاکان صحافت تلاسي هلته کار وکړي، د کارونو نظارت او کنټرول کې دوی هم خپل رول لوبوي. او په حساب ته مالی باندې دوی دومره فعلاً واسه نه لري چې پروګرام سره کومک وکړي، او دا مسؤلیت د نړیوالو ده چې د افغانستان خلکو سره کومک وکړي چې دا مشکل یو ځای مسؤلین سره حل کړي.
ډیره زیاته مننه له کابل څخه د مینونو د شنډولو د مرکز مشر ښاغلی محمد شهاب حاکمی کور موادان چې په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړو او معلومات مو لیدونکو سره شریک کړل. ډیره مننه. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې ما او زما همکاران ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.